دا مشال رادیو دو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتمی تجیدی په دې خبرونه کې چې سلام مخانوبي کې زبان ساحل در سره یم او تاسو ته هر کله وایم په خبرونه کې د ځن رپورټونو تر څنګ لتا څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک راته د خپلو سیمو تازه حال ولیکئ او له دې سره تر څنګ بیا وروسته کولی شئ چې په ټلیفون سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په تهران کې غونډه کړې. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی او په نړۍ کې له کووډ 19 څخه د مړو رسمي شمیر تر 4 میلیونه اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعینو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شا تمبولي ول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیې انوري بیګام مشال راډیو ته ویل د تهران غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تېر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرني پوځیان وځي د افغانانو مخې ته د هیواد د سوله ییزې راتلونکي ټاکلو لپاره هیڅ خنډ نه دی پاتې. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا په پلاوي کې پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني هم شامل وو او د طالبانو د پلاوي مشري په خطر کې د سیاسي دفتر مرستیال شیرمحمد عباس ستانکزي کوله. امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې په ټول سرتیري له افغانستانه باسي. تر نوموړي وروسته ناټو هم له هغه هیواد د پوځیانو ایستلو اعلان وکړ. په مې میاشت کې د سرتیرو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکلی دی. بیګا د پاکستان ولسمشر له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې عارف الوی پرون د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور آغا د صوبې نوی گورنر وټاکه. آغا بیګا له مشال راډیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. نوموړی د پشین اوسیدونکی دی او په کوټه کې د وړو کاروبار کوي. نوموړی د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. امان الله یاسینزی د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې د بلوچستان گورنر او په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښتې وه. خو یاسینزی هغه مهال ویلي ول چې وزیر اعظم له گورنر د استعفا غوښتو واک نه لري. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال د چهارشنبې پر ورځ په پاړه چینار کې خبري غونډې ته وویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي.
کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقاوادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د ایف آی دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي.
اقبال دا څرګندونې پر داسې وخت کړی چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې کړې او ویلي دي چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. د کورمې ځنو مشرانو د پولیسو د اقدام ستاینه کړې خو د خبرونو د یوې پاڼې منتظم ریاض څمکنی وایي د انتظامی اقدام باید د بیان ازادۍ ته خطر پېښ نه کړي. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان اوسي چې په تیرو څه د پاسه 2 لسیزو کې پکې څو ځلې د فرقهیز تاوتریخوالي پېښې شوي دي. په مې میاشت کې پر ټولنیزو شبکو د یو مذهبي شخصیت د سپکاوي ویډیو په سیمه کې د خلکو غوسه پارولې وه. هغه مهال اهل تشیع او سنی مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې د هر هغه عمل پر ضد به درېږي چې د سیمې امنیت زیانمنوي. په پېښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاورو ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان و په 1922 زیږیز کال کې په پېښور کې زیږیدلی و او پلرنی کور یې د ښار په خداداد محله کې دی. پرون مازدیګر د دلیپ کمار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینهوالو ګډون وکړ. د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو او افغان سیاستوالانو په ګډون ګڼو هنرمندانو د دلیپ کمار پر مړینه خفګان ښوولی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون وویل چې له کووډ 19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. داسې فکر کیږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی، ځکه چې د کورونا وایرس ډیلټا بڼه په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي، خو په عین حال کې په شتمنو هیوادونو کې محدودیتونه د نرمېدو په حال کې دي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادنوم ګبریسس پرون وویل نړۍ د وبا په خطرناک پړاو کې ده. په داسې حال کې چې د اولمپیک لوبو پیلېدو ته 2 اونۍ پاتې دي، ټاکل شوی چې جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د بیړني حالت اعلانولو تر څنګ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نور اقدامات اعلان کړي. په امریکا کې د واکسینېدو د نسبتا لوړ کچ باوجود د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، ځکه چې هلته د وایرس ډیلټا بڼه په غالبېدو ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. ورجو لومړی موضوع ته. د بادغیس ولایت جګړې د افغانستان د سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې سوری وغوړاوه، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر هیله ښوولې چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. غونډې ته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړي او د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ورغلی دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف جوړه شوې وه. په عین وخت کې پرون وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه نو برید وکړ او ښار ته ننوتل، چې د افغان چارواکو په خبره د ورځې تر پایه وسلوال په شا تمبه ولیول. احمد شیبر تفصیل لري.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعینو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وویستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسته د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران دیو اغیزمن گواندی په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې دیو بایزت او تلپاتې سولې پر اوسو باندې اغیزمن هیواد.
دا خبرې د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي، چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغاني خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته بل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي، چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعینو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری خوړولی وو، او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، که څه هم تر اوسه د دې جګړې د تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو په بادغیس کې چارواکي وایي چې تر اتیا ډېر طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال ورشي. د مشال ریډیو د پان شنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
د پاکستان ولسمشر د تحریک انصاف ګوند سیاستوال سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې عارف علوي د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او آغا یې د صوبې نوی گورنر مقرر کړ. آغا بیګا مشال راډیو ته ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت یې مقصد دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. تېر شپه په اسلام آباد کې په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د سید ظهور آغا ټاکنه د هغه وروسته سوې ده کله چې د جولای په 1 نیټه د بلوچستان پخواني گورنر امان الله یاسینزی د خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. سید ظهور آغا د پښین اوسېدونکي او د تحریک انصاف په هغه لومړنیو کسانو کې شامل دی چا چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د تحریک انصاف د لارې په ملکي سیاست پیل کړی و. د ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال نیډو سره په مختصره خبرو کې سید ظهور آغا وویل چې د ده د ټاکنې لوی مقصد په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څنګ کې د ولس خدمت کول دي.
داغه مقصد د پاره دی کوټه کلم ته دیغه منصب د پاره داغه کار د پاره انشاء الله ته کو تر سره دی انشاء الله.
هغه زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان همیش دا ویل دي چې د بلوچستان ستونزې د خبرو د لارې هواره سي او 13 ورځې یو ځل بیا په گوادر کې ودی خبرې ته اشاره کړې ده. سید ظهور آغا د پښین کلی کاکازی سیدانو اوسېدونکو دي خو په اوس وخت کې د کوټ په کربلا سټریټ کې پروت دی او د تیرو شلو کلو راهیسې نه یوازې په کوټ کې د وړو کاروبار کوي بلکې د بلوچستان د وړو د میلانو د خاوندانو د اتحادی صدر هم پاته سوی دی. د دې خلمخه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی خپل استعفا و ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته ولېږدوله. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسینزی په کال 2013 کې د اکتوبر په 3 نیټه د بلوچستان گورنر ټاکل سوی و کله چې هغه وخت نه یوازې په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ سوی و بلکې وزیر اعظم عمران خان پر غوښتنه باندې ولسمشر ډاکټر عارف علوی امان الله یاسینزی د بلوچستان گورنر ټاکلی و. وزیر اعظم عمران خان چې کله د روان کال د اپریل په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان پر دوره و کوټ ته راغلی و نو هغه مهال یې د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه خو هغه وخت امان الله یاسینزی د استعفا ورکولو څخه انکار کړی و او ویلي و چې وزیر اعظم دا اختیار نه لري چې هغه د گورنر څخه استعفا واخلي. لیکن د جولای په 1 نیټه یې خپل استعفا و صدر ډاکټر عارف علوی ته وړاندې کړه.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د کورمی پولیس وایي د مذهبي کرکې او سختدریځې مخنیوي لپاره د ټولنیزو شبکو پاڼې څاري. د پولیسو مشر طاهر اقبال پرون په پاړه چنار کې خبري غونډې ته ویل په ضلعه کې داسې یو شمېر پاڼې دي چې ناسم خبرونه او اوازې خپروي. د دې خبره د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای په مرسته به د ټولنیزو شبکو پاڼې څاري او که چا د مذهبي کرکې خپرولو هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام کوي. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان وسی او له همدې وجې د امنیت له پلوه حساسه سیمه بلل کیږي. د سیمې اوسیدونکي د پولیسو اقدام ستایي خو ځینې ځایي خبریالان وایي که انتظامیه د مذهبي کرکې او سختدریځې پر ضد اقدام کوي نو ښه ده خو باید د بیان ازادي ونه ګواښي. طارق اورکزی له پیښوره.
د کورمی ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلی چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سختدریځي مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبه پر ورځ په پاړه چنار کې له میډیا سره د خبرو په وخت ورکړي. طارق بال وایي په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانشته چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سختدریځي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه بې تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي خو بوس به مخنستل کیږي.
جو بندہ بھی غلط
کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقاوریت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د اف ای دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده، که څوک په دغه کې ککړ ونیول شو نور باندې کیسونه به درجوي، ولې چې په سوشل میډیا له افغانانو موږ ته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی و. د صدې ملک عبدالعلي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر اوس ټولنیزې رسنۍ څاري.
اوس اوپریټر پی او صاحب سره خبره کوي، سوشل میډیا باندې مو دا پابندي لګو چې پیر کوریات پښتنو درنه لګي او پیر کوریات خبره نه کوي، نو مو بالکل دا اپریشیټ کوو. مودا غورو مودا د پیو صاحب د دې خبره حمایت کوو. ته په سوشل میډیا باندې داسې خبر نه دی پکور څنګه نه د کور می امر خرابېږي او غنه پیر کوریات جوړېږي.
په کورما کې دا وخت یو شمیر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قوم په حمایت کې خپلو خبرونو ته دوام ورکړي. د بریکنګ پوینټ په نامه د چینل ایډمن یا منتظم ریاض چمکنی وایي د سخت درزی مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خپرېدو مخه نیستل وي، نو دا به اظهار رای د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي.
د دې وجنه علاقې کوم امن دغه ته د ترټس دی او ډېر ګواښونه ورته رامنځته کیږي، خو باید دغه قانون یا دغه کاروایانو لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړي دي. سوشل میډیا دا تکات او دا اختیار دوباره خرګونه ونه خسته شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 30,000 پورې اکاونټونه بند کړي، خو لا هم په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشتا چې مذهب ترمنځ کرکې هڅولو سبب ګرځيږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکي وایي هلته د ځنګلونو وهلو سلسله روانه ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې چارواکي تر اوسه د ځنګلونو وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو د جنوبی وزیرستان د ځنګلونو چارو ادارې مشر سلیم مروت مشال راډیو ته ویل چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي تګلارې نافذولو هڅې کوي. دوی وایي د لرګي د قاچاق مخنیوي لپاره نوې پوستې جوړوي. اشتیاق مسید تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د وزیر اعظم عمران خان نوټس اخستو باوجود د ځنګلو وهل بې کچا انداز کې لاګیا دي. د بدر سیمه ځنګل وهل په څه وجه نه تم کیږي؟ په دغې باراکښې لالا فاروق جان مشال ریډیو ته وویل.
د بدر سیمې یو بل اوسیدونکی شوکت علی مسید ویایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویلي وزیرستان کښې د ځنګلو وهلې نوټس اخیستی و، خو بیا هم د ځنګلو وهل او د کوئلې سمګلینګ په سیمه کښې په روزانه بنیاد راون دی.
موجودات کټای شری دی کنا کټای و چې شته د دښین نسل غته د غیلا کې نه ختمې دي او دا غته د پټرولي عرب استعمال وی او دا د پدابه شری دی دا وزیرستان خپل پدا غرینا پدا چې ډېر پدا نشکر د پدا پنځره نو پدا شدا شتا دی غنا نن د مو نظر په مخ کې کینه د کوی له ولغاډی دی دا په شته دا من تیر شو دا راونه دی چې سکی په یار باندې ټوله پر درې نه وونه کا درې نه په یار باندې چې څو څه خو دا پرې څو کتاب نشته دا یو څه چې کینه سلیم وروځي په خپل انټرویو شدا د اعتراف کړی دی چې میره د پر چې پوسټ جوړ دی چې پوسټ باندې دا نشته دا کا د څه ته پر د چورا غاډي ونی ول چورا کوله غاډي ته ونی ول چورا د لارګي غاډي ونی ول حکومت ته خبره شي سیریس نه عمران خان خپل سیریس او کیم چې لوند مې مې دا هیڅ نه دی سیریس دا دا نه غوړي ته روکتام وشي
د بدر سیمه ځنګلې کټای په باراکښه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځنګلو محکمه مشر سلیم مروت سره تماس ونیولی هغه وویل
کدا چک پوسټونو موږ ذکر وکړو ساوث وزیرستان کې موږ ته کوم نوټیفاید چک پوسټونه دی او موږ پنځه چک پوسټونه دی یو انګوراډه کې دی یو خامرنګ کې دی یو ګلکچ کې دی یو ګرداوی کې دی یو پمکین نواز کوټ کې دی نو دی کې دا دوه چک پوسټونه اوس پورې فی الحال دی عوام او احتجاج په وجه باندې نه دی قائم شوی آپریشنلایز نه دی انګوراډه او خامرنګ روډ چې کوم سمګلینګ دی هغه لپاره آلریډي زموږ پنځه نوټیفاید چک پوسټ دی خو دوه اهم چک پوسټونه چې کوم خامرنګ یا د انګوراډه دی دا یا اوس پورې نه دی قائم شوی په هغه باندې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن فارسٹ ڈپارٹمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز خپل کوشش کوي چې دا عوام مونږ په دې باندې کنوینس کو چې دا چک پوسټونه ولګي
گزاره فارسٹ هغه فارسٹ وایي چې کوم کې د ملکیت به د عوام وي خدا دې چې انتظام او انصرام ته دي آبا محکمه جنگلات سره هي او هغه کې به مملک قومي اشتراک سره به محکمه دا انتظام انصرام چلی یو پروپیگنڈا دے چی یارا حکومت دے انضمام نہ پس دا جنگلات سرکاری کئی دا سے ہرگز نشتا دا جنگلات مخکم دخل کو اوس ہم دخل کو دی او انشاءاللہ پ مستقبل کی بہم دا دے خلق کو ملکیت ٹرائبل اضلاع چی کم پارلیمنٹیرین دی اگے تو یو بریفنگ پاتے دے دا بے انشاءاللہ کیبینٹ تلاڑ شی او کیبینٹ منظوری نہ پس پدا اسمبلی تذیب با دا گزارا فورس ڈکلیئر کی گی
دے بدر سیمے اسے دن کیو دا وشتنا ہم وکڑا چی دے پاکستان حکومت دا پخپلا دے دوی دے سیمے دے زنگلو وحلو مخنیوائی وکی او دی سویلی وزرستان دی زنگل جغورنا دا وکی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارٹ فونو نو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشه
مشال ریڈیو لکه
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د بیپولو خبریالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نوم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په فهرست کې شامل کړي. هلته د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون نوایندې مریم اورنگزیب ویلي چې د جولای پر 15 به د سازمان رپورت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د رسمي تورنولو معنا لري. خو د پاکستان حکومت وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب یو بیان کې ویلی چې د صحافت د ازادۍ لړکی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د امریت نه هم زیات بدترین دی او د ریپورترز وداوت بارډرز یا د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان تازه رپورت کې د موجوده حکومت رویه په خشن پډاګه شوی. مریم اورنگزیب د رپورت په حواله وایي د تحریک انصاف حکومت د خبریالانو او خبرونو په لار کې خندونه پیدا کړي او د ریاست خوا ټاکل شوی سری کرخینا دا وړېدو په صورت کې خبریالان یا خو تختول کیږي او یا زورول کیږي. د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو لړکې مشال ریډیو ته وی
دا آر ایس ایف چې کوم رپورت راغلی دی د صحافتي تنظیم دی او د پاکستان د صحافت په باره کې نو یقینا چې دی د پاکستان حکومت چارج شیٹ کڑے دے درزنونو صحافیان پچا بانی گولے ہواری دے پچا بانی جیلونو شو پچا بانی زولنے شوی دا جیو سر چھ سوشول دے دا عمران خان پا حکومت کی صحافت او صحافتی تنظیمونا دی تسا غشتل گران شوی.
مشال ریڈیو چھ دا یاد ریپورٹ پا حق لپا اسلام آباد کی دا صحافتی تنظیم فریڈم نیٹ ورک دا پاکستان مشر اقبال خٹک نو پختل نو موڑی پا دے حواد کی پا میڈیا لگے دلے بندیزونو باندی دان دیخنو سرگندو ونو وکڑا او وی وی دا بلوچستان او د قبایلی زلو اواز په خصوصي توګه په میډیا نه راپورته کیږي
چې د آزاد مطبوعاتو چې کم مخالفین دي په دنیا کې حکومتونو خاص طور باندې هغه کې د پاکستان مشر راتلل یقینا پاکستان کې د صحافت د پاره یو بد ورځ ده او منتمل ورو چې دغه حکومت به خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي او خپل هغه وعده چې کم د دې کال 2013 د عام انتخاباتو نه مخکې کړی او په هغه به عمل کوي. پاکستان کې مطبوعات چې دي آزاد وي، د څه فشار لاندې به کار نه کوي، د پاکستان نوم په نړۍ کې به هغه هیوادونو کې باید چې وشمارل شي چېرته چې میډیا آزاده ده، چېرته ژورنالستانو باندې څه فشار نشته.
ذکر د رپورټرز وداؤٹ بارډرز د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، هندي وزیر اعظم نریندرا مودی، د ترکی صدر رجب طیب اردغان، د چین صدر شی جن پنگ او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان په ګډون د 2 ملکونو مشرانو نمونه په هغه پیرس کې شامل کړي چې په خپلو هیوادونو کې په میډیا بندیزونه لګولي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته ازاده ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې پر تورخم ور د تګ را تګ محدودیت به تر نامعلوم مودې دوام ولري. په هغه هیواد کې د کورونا وایرس جهانی وبا د کنټرول ادارې ان سی او سی د می پر 15 پر تورخم دروازه د خلکو تګ را تګ محدود کړ او ویوازي بیړنی ناروغان زده کوونکي او پاکستانی وګړي کولای شي چې پاکستان ته ورشي او افغانان ور باندې خپل هیواد ته ستنیدای شي. افغان وګړي او کاروباریان وایي د محدودیتونو له وجې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. خود خیبر انتظامیه وای په افغانستان کې د کورونا وایرس په خو زیاتېدو له وجې تورخم د خلکو آزاد تګ را تګ ته نشي پرانیسته. فرهاد شینواره له خیبره.
د پاکستان کورونا چارو وزارت ویلی چې په تورخم دروازه به تر ناسرګند نیټې پورې سفري محدودیتونه دوام وکړي او وی مخصوصې تګلارې لاندې به پرې د پاکستان او افغانستان وګړي یوازې خپل هیوادونو ته ستنېدې شي. د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته پور نه نوتو بندیز لګولی، خو یوازې ایمرجنسی ناروغان او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي هغوی پرې پاکستان ته ور داخلېدای شي. ستار شینواری په جلال آباد کې کاروبار کوي او مشال ریډیو ته وایي د کورونا د محدودیتونو له وجې اوس نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي او خپل کاروبار ته دوام ورکا.
دغه تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي، نور سره مونږ په کاروبار باندې ډېر اثر لیدلی. مخکې به مونږ دغه سامانونه د کراچۍ بندرګاه نه راوړو او د پاکستان په لیار باندې تورخم په بارډر باندې به مونږ ته ډېر پاسانه باندې خپل سامانونه رسیو کېده، په جلال آباد کې، په کابل کې، په مزار کې، حتی چې ایران طرف ته به مونږ ډېر سامانونه ایران ته به هم رسېده. نو کله نه چې دغه مشکل پېښ شوی، دغه ستونزه راغلې منځله، نو مونږ کوشش زیات دا کړو چې اوس مونږ خپل کاروبار ایران سیټ ته وړو. دغه کار ما ایران ته کړی دی، ته یو لس 40% کار به پاکستان ته پاتې چې هغه په لارو کې سامانونه ممانونه دي مجبورۍ نه هغه کار کړو، نور ما زیاته تر کار ایران طرف ته کړی دی.
یو بل افغان وګړی سبحان الله مومند وایي
په خوا به مونږ بی پاسپورټ تلو راتلو، دا بارډر ډېر آسان و، ولې اوس چې دی د کرونا د وجې دغه وجې مختلف قسمه بندیزونه په دغه گیټ باندې راغلي. نو د حقیقت د پاکستان د گورنمنت د چارواکو څخه او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د چارواکو څخه هیله لرو چې دغه گیټ کولاو کی ترسو زموږ د مریضان چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي دغه ستونزو څخه خلاص شي او په اسانۍ سره تګ را تګ وکولای شي او همدارنګه خپل هغه کوم اړیکې چې دوی د یو بل سره لري خپل منځ کې دغه اړیکې خو پاللی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي او له دې وجې ولسي وګړو ته په تورخم دروازه په دستي سات اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته پرې داخل شي او دغه بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د خیبر ایمیګریشن چارواکي وای یو اندازې مطابق د کورونا د وبا نوړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې خواوشا لس زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وای په تورخم دروازه په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو د راتګ لړۍ دوام لري. دوی لپاره د کورونا ټیسټ لازمي ګرځول شوی. که په تورخم کې ټیسټ مثبت راشي نو بیا په لنډي کوتل روغتون کې اتو ورځو لپاره کارنتین ته لیږلی شي، او که ټیسټ منفي وي نو خپلو کورونو ته تللی شي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې په تورخم دروازه را داخل شو څه باندې 90 پاکستانی وګړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. بل پلو بیا په تورخم دروازه په پاکستان کې ایثار افغان وګړي د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته اوړېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په ننګرهار کې خلک اندېښمن دي چې د ولایت هغه ولسوالۍ چې په تیرو کلونو کې نام نه وي او د ولسي پاڅونونو له وجې پکې آرامي راغله ښایي بیا نام نشي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب غرب کې د طالبانو لاس ته د یو شمېر ولسوالیو د لویدلو خبرونه خپاره شول. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال د ننګرهار د والي له ویان د تاالله خوګیاڼي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د ولسوالیو د احتمالي سقوط په اړه د خلکو اندېښنو ته څه ځواب لري.
په ننګرهار کې خو یو خوال دا دی چې د ننګرهار خلک نهایت زیات همکار دي، خپل خلکو را ولاړ شوي دي، او د وسلوالو مخالفینو چې هغوی د ورانۍ او متاسساتو د ړنګولو شوم پلانونه لري د دوی په وړاندې مقاومت کوي. د ننګرهار په چین شیرزاد حسکامینا په ګڼ نورو ولسوالیو کې خپله دوی د سیمو نه ساتنه کړې ده. تر اوسه پورې خوشبخته نه چې موږ له داسې کومې ستونزې سره نه یو مخ، او موږ امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال په پوره تجهیز او امکاناتو سره خپلو سیمو نه ساتنه کوي.
په دې وروستیو کې شیرزاد او ایسارک ولسوالۍ د ډېرو تهدیدونو لاندې و چې بیا عملیات هم پکې پیل شول. دغه عملیات تر کومه حده کامیاب دي؟
ایسارک او شیرزاد دوه هغه ولسوالۍ چې متاسفانه له کلونو راهیسې هلته خدمات نه و وړاندې شوي. د ایسارک د خلکو په غوښتنه باندې او د نظامي شورا د پرېکړې پر اساس د ایسارک ولسوالۍ مرکز ته تغییر ورکړل شو، ځکه هلته هلیکوپټرو د کېناستلو ستونزه هم وه. ولې بریدونه هلته زموږ اوس هم روان دي؟
په ننګرهار کې ولسي پاڅون کوونکي هم شته دي چې پخوا د حکومت لخوا تمویلېدل په وسلو او په تجهیزاتو او حتی په نورو لوازماتو. دغه تجهیز او اکمال اوس هم د ولسي پاڅون کوونکو لپاره شته او که څنګه؟
بالکل، اصلا ولسي پاڅون کوونکو کوم چې په ننګرهار کې راپاڅېدلي دي، دوی تر ډېره کچه پورې د امکاناتو تجهیزاتو غوښتنه هم نه ده کړې او نه د معاشاتو، ځکه دوی خپل په یو خپل ارادې باندې راپاڅېدلي دي، د خپلو سیمو ساتنه په خپله کوي، یو قومي تړې او پرېکړې کړې دي. ولې حکومت ژمن دی چې دوی سره مرستې وکړي، هغه هم د میاشتنۍ تنخوا په برخه کې، هم د تجهیزاتو امکاناتو په برخه کې.
یعنی ستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې د ننګرهار ولسوالۍ به لکه د نورو شمالي یا جنوبي ولایتونو په څیر
کاملا د ننګرهار تاریخونو کې چې ننګرهار وګوري، ننګرهار کله هم له دغه ډول ستونزو سره نه دی مخ شوی. خپله په دې کې د ولس ټیل رول دی، د ولایت د سولې او امن په توګه ساتل شوی د پخوانه. بیا هم مخکې تر دې چې اندېښنې وزېږي، ننګرهار والي هماغه پخوانی رول ادا کوي. په ننګرهار کې د سیاسي، قومي او نورو مخاورو سره لیدنې وکړي، دوی راوبلل چې تر څو یووالی خپل منځي رامنځته کړي او بیرته د خپلو سیمو په ساتنه کې رول ولوبوي. تر ډېره پورې سیاسي او قومي مخورو، علما کرام، تلویزیونو، دوی د خپلو سیمو د امنیت په تامین کې خپل همکاري پیل کړې او عملاً میدان ته راغلي دي.
د نامنۍ او د دې د مخنیوي په اړه مو د ننګرهار د والي له ویان د تاالله خوګیاڼي سره د مشال راډیو د خبریال مرکه اورېده. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. په پېښور کې د هند نومیالي فلمي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ شوی. د نوموړي خپل نوم محمد یوسف خان و چې پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ. کمار په پېښور کې زیږیدلی و. د دلیپ کمار ځینو خپلوانو او یو شمېر مینهوالو د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. شبیر احمد جان له پېښوره.
یوسف خان چې د هندستان فلم انډستری کې په دلیپ کمار مشهور دی کال 1922 کې پیښور محله خدادات کې زیږیدلی وو او د جولای په اومه د هندستان ممبئی ښار کې 260 کال عمر کې حق ورسېدو. محله خدادات کې د کلچر هیریټیج کونسل سیکرټری شکیل وحید الله چې 1300 کلونه راسې پیښور کې د یوسف خان سالګرۍ هم مانځلې ته د غایبانه جنازې په موخه مشال لیډو ته وویل چې په ډېر لږ وخت کې یوسف خان چې په دلیپ کمار مشهور وو نه یوازې په هندستان کې بلکې په نړۍ ډیر لوی نوم پیدا کړو.
د دلیپ صاحب وفات کېدل یقینا نه صرف د پیښور خلکو لپاره، نه صرف د هندوستان د خلکو لپاره، بلکې په کم کم ځای کې چې د فن او ثقافت سره مینه لرونکي خلک موجود دي، نو دا یو بین الاقوامي سانحه ده زموږ لپاره چې دلیپ صاحب په شکل کې یو ښه عظیم اداکار هغه نن په منځ کې نه دی. خو زما دا منل دی چې دلیپ صاحب د خپل فني خدمات او ادبي خدمات په وجه باندې به تر قیمته پورې چې کوم دی خلکو په زړونو کې جنډی وي. دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندوستان په فلم انډسټری باندې کوم دی نو بادشاہت کړی دی.
دا پیښور اوسیدونکي فواد اسحاق وای چې رشته کې دلیپ کمار یا یوسف خان تر کې دو او دغه په مرګ ډیر خفه دي.
نن یو ډیر افسوسناک روز دی چې د پیښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو. داسې خلک په تاریخ کې ډیر کم پیدا کیږي. الله دې هغه ته هغه جهان خښته کی. دا یو انداز د اداکاری جداګانه وا او دین علاوه صرف هغه اداکار نه بلکې یو ډیر نیک نیت ډیر رحم دل انسان او چې انسانیت چیریٹی دا پارا تعلق دا پارا دیر کار کول سن 1988 کے آغاز فاطمی فاؤنڈیشن فنڈ ریزنگ دا پارا پاکستان کو مرحبا.
پادغ غایبانہ جنازہ کے برخا خستون کی دا محلہ خدا داد یوسیدون کی سلمان شاہ وائی چې پیښور کې هم او هندستان کې هم یو شان مشهور وو.
دلیپ کمار چې کوم دی د فلم انډستری دا پارا خدا د چې یو ډیر ویل ناون یو ډیر پټه هستی د فلم انډستری نه لاړه. دا ډیر کنټریبیوشنز دا انډستری دا پارا ډیر خدمات نو دا د چې یو تاریخ یو گیپ راغ انڈسٹری کی چرکا چا داغا چھ کم کیریئر وغا ڈیر کھولے وڈیر برائٹ کیریئر ہے وڈیر داغو او دا پشاور چھ کم ناوام دے داغی ور سرتاز ہو محبتو کا تو چدل ترال داغی ہم دیر پخت ودا سے بے نور ہم خلق پخی.
یوسف خان پا نور لسوا سلو سلو اختم کے پا ہندوستان کی پا فلمونو کے کار پیل کڑے وو او دا ہوا دا خدمات و پرانا کے دا ہندوستان نا علاوہ دا پاکستان حکومت ہم پا کال نور لسوا آتا آتی آئیم کے ستارہ امتیاز ایوارڈ ورتا ورکڑے وو. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیښور.
له دې رپورټ سره سم په سلام پښتونخوا کې د خبرونو د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه حال را سره شریک کړئ. دلته راته پر فیسبوک باندې ځینو کسانو تبصرې لیکلي دي. تاسو هم کولی شئ چې تازه خبرونه راته پر فیسبوک باندې ولیکئ. زه په عین وخت کې درته د ټلیفون، سکایپ او وایبر شمیرې او پته اعلانوم.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 5 3 6 9 پر اسکائپ ہم راتا زنگ وہلی شے پتہ مدا مشال ریڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
مشال ریڈیو تو غوی گیاست زمگاگ پا منزنی چا پشپک سویہ بشت کلو ہرڈ ساو رہی بختور خان وزیر لقطر لکڑی دی چے پا قطر کی گرمی ډیر زور اخیست دی او نن د تودوخه درجه 50 سنتی گریډ ته رسیدلې ده. صحیح مسیح الله ملیار لیکلي دي چې د کونړ او پاکستان سره پر پوله د غاخي کندو امنیتی پوستي چې دی دلته وي دا سقوط شوی دی اوس وسلوال پکې میشتي او وی چلته نخته شوی دی. سمدا موږ به درته دې په باره کې نور معلومات هم در سره شریک کړو او
درته به ووایو وروسته په خبرونو کې. د دین علاوه دلته نورو کسانو هم د ګرمۍ ذکر کړی دی. امیر محمد لیکلی دی له جنوبي پښتونخوا خانوزی څخه چې نن ګرمۍ ډېره زیاته ده او اوبه چې دی هغه ورځ په ورځ کمیږي. بالکل د اوبو په موضوع باندې موږ یو رپورټ لرو او په راتلونکي ګړی کې به درته خپور کړو. تاسو داسې وکړئ چې اوس د ایاز خان په غږ سندره واورئ. مشال راډیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. یوسف جان سارق لیکلی دی چې هغه عسکر چې د تاجکستان پر پوله وختي ول هغه افغانستان ته ورستان شوی دی. او ابو سلطان لیکلی دی چې په بادغیس ولایت کې پرون په جګړه کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي ده. بل کس هم را سره دی او دی هم خبر لري. نو ګورو چې څوک دی را سره. سلامونه.
السلام علیکم. فرناز خان وزیر بنو خبریال مشال میډیم کارانه رضون کې ته سلامونه دي.
په خیر راغلی. څنګه وزیر صاحب خې
څنګه طبیعتونه سرجی لکه ډوره ګرمي ده بانو کې زیات روانه ده. پرون موږ صحافیان یو پلان کوچ کوم د 14-15 کسان گاڑی تلاک شول د خوراک تو کې ارشا ور سره واخیستل او ویلای چې تاسو د پریس کلب نظام چلاوي د ګرمینه مونږه مری او بټ آباد او سوات د لکه ته څوروازې مونږه ځو دلته تاسو پریس کلب کې میټینګ وی یا پریس کانفرنس وی دا نه ځم به تاسو چلوستو مونږه ګرمینه لرلی تاسو دلته گزارا بیا کوي سه دورا سر جی
صحیح نو تاسو پاتې
بیا سر جی بل مونږه پاتې پلانچې د
زړه تاسو پاتې خو خبر را ته راکې کنه
خو خبره دغه دی چې بکه خیل جانی خیل امازیت منځای زلا بنو کې لکه د ګرمینه حکومت دا کد کشم سینوی سرجی لوی احتجاجینه بوای د بجلی وال وابړه سره بلوی لنجه وای سړکونه با ډیر باندې دلای خو دا د شمسی په واجه باندې حکومت دا لک خلک په بریک کې راغلی دی دورا غا نه کوي لنجه نه کوي سرجی
زه سمه ده خوشاله اوس ډیر مننه آباد اوسې د دغه راته دلته لیکلی دی حمزه عمرزی چې د کونړ ولایت د شمندوک ځنګل او دولت ساتل شوی سیمه اعلان کړې ده خو اوس پکې وی اور لګېدل دی او ټول وسوځېد صحیح دی د دین علاوه شیرزمان مندوخیل راته لیکلی دی چې د په ژوب کې اوسي وی د وانه روډ سبازه سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ تاوتریخوالی شوی دی د ځمکې پر سر لانجه ده جګړې کړي دي او وی یو بل ته یې مورچې وهلي دي او لګیا دي ډزې کوي صحیح دی له دې علاوه اکرام آغا لیکلي دي چې په پښین کې جنگل تورخیل کې دی اوسي وی سبا د جمعې په ورځ د فوټبال میچونو ترتیب دی د لوی اختر لپاره وی ترتیب کوي دا د سپورټس خبر را سره سمه ده مننه او لحاظ وزیر لیکلی دی چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان بنو ته په درې ورځني سفر ورغلی دی وی نن دویمه ورځ ده سمه ده د ګلپاڼې په غږ سندره اورو
بی منی سلگی خو خان دا
مشال راډیو ته وګیا ستل ترته ډیرو کسانو د موسم لیکلي دي زنو کسانو لیکلي دي چې په زنو زینو کې موسم خدای زنو بیا د برښنا د کمښت شکایت کړه دي نو ډیر مننه لته څخه چې د معلومات مو راته شریک کړل د موسم په باره کې او د برښنا په باره کې لدی علاوه دلته نور کسانو هم راته تبصری لیکلي دي او زیاتره یې په موسم باندې خبرې کړې دي په ننګرهار کې وی موسم په جلال آباد کې ګرم دی او همداراز لږ وچکالی هم ده خو په ځینو نورو ځایونو کې لکه په کونړ کې او په پکتیکا کې خلک وایي چې موسم ښه دی یو کس سره سره دی سلامونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم راته وخی او سیمه هم
ایا زتیف خبرې کوم کورمنه
په خیر راغلی عاطف صاحب څه خبر مراوړې
بالکل خبر حضور ده خوزو بے نوا کم کنا او لکا باسیت پی چرمان دیر سٹوڈنٹان پختنے کئی تی مو اگزیم کلے پی پاری میں کلے دی کنا دے میں ٹرک دی لسم او دی دو لسم انتیان بو انشاءاللہ سبو نبال سبو سٹی گی لسم والا فیزکس پی پر بوی او دا اگزیم تقریبا 19 تاریخ پر سٹارٹ ہوئی
صحیح
نو مور پلورتا داغا ریکویسٹ کون سے دیا پلو زمان و خوال دو سے تیویلی تا اگزیم بل سا بوشتا تیگی بورا نا آہل دی تو سب پوری دو تا پاتی نشتو تی مو پی پرک کالا دا و امو اگزیم کالا دا تقریبا دو آدری سو کسان و موتا کال کرو
نو دا ستاسو شاگردان دی
بس دا طول دی مو والا دی مو میڈل پریو کنا خبیا
خواه نو بیا ولی لکه تاسو یې صحیح پوکوئ کنه د استادانو په توګه باندې
موخه پوکو کنه خلک اوس کور والا تخیات غشتو کنه لکه تقریبا میاشت مخکې رولمبري مو ته ایشو کړو کنه
صحیح
چې تاسو په آیتاس به اگزام په 10 طریقې لکه مغو دور بیغام دي تر اوسه په دو تاندا پاتې نشته چې مو پیپر کلې کله نشته
او ستا الته چې تاسو په سیمه کې طالب علمان دی غوښ دغه کې سبقونه وای کنه خوند نشته
چې څو سټوډنټ ته خپل اگزام پاتې نه نته څه آی
صحیح نو تاسو شکایت کوئ د خپل سټوډنټانو نه نو دوی باندې
اورای مو مو ټلو نه شکایت کو سټوډنټس لایف کې سړای نه پیږي مو تاسو سټوډنټس لایف تیر کړه دا فلور مو مو تلیم افتانو پختانا بیرن کوالا
آو بلکل صحیح خبر
نئی لور سنگی سا باگز دکایی ناوس بلکل دور بیغام ای مور پلوری کول کی آخ پا سٹوڈین پختانا
نو بس پکور مکی چی طالب علمان او طالبات ستاسو غا گوری راڈیو پا وسیلہ باندی نو کیدیش ستاسو نصیت منا لیوی او سبق تا اس مخا کی
اٹولا دا سینی کنا او کشتا دی تا او سٹڈی کئی خی ہارڈ ورکنگ کئی
صحیح ده ډیر مننه خوشاله اوسی عاطف صاحب
مهرباني
آباد اوسی خوشاله اوسی د فیخان په اکسندر اورو اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې را سره په خبرونه کې برخه واخیسته. د فیسبوک خبرونو راکوونکو څخه هم ډیره مننه. د همایون خان په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو. په بلګړې کې بیا درسره.
ಪಾಯಲ್ ದೇಶ ಸಂಗವಾಂಗವಾ ಕುಲಿರೋರು ರಾಜಾ.